پختونخوا کې هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به واوري د خیبر پختونخوا اسمبلی د لاهور د بادامي باغ د پیښې غندنه کړي. د خیبر ایجنسۍ د بیکوره شوو خلکو د مسلو د مومندو د ورانو شوو سکولونو حال او د افغانستان د میدان وردګو کې د امنیتي ځواکونو پر وجنه ستاسو لپاره تفصیل لرو. د دې ترڅنګ اوریدونکو تاسو کولی شئ په روانه خبرونه کې د سیمې د حالاتو نه هم ځان خبر کړئ. زموږ د همکارانو سره په پاکستان افغانستان کې به نیخ په نیغه د هغوی سره خبرې کوو. خو اول ورزو زموږ همکارې انیسا اجمل ته چې د دې ګړۍ تازه خبرونه ترې واورو.
السلام علیکم. اول د خبرینو سټی کې د خبر پختونخوا اسمبلی د لاور په بادامي باغ کې د عیسایانو د کورونو سوسولو په سخت ټوک کې غندنه. په کراچۍ کې پرون یوې چاودنې لږ تر لږه دوه تنه وچلې دي او اروپایي اتحادیې د بشري حقونو د سرغړونو په تور د ایران پر ضد نور بندیزونه ولګول. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د لاور په بادامي باغ کې د عیسایانو د کورونو سوځولو په سختو ټکو کې غندنه شوې ده او د پنجاب حکومت نه د ککړ کسانو ته د سزا ورکولو په دې لړ کې د کوټلي ګامونو پورته کولو غوښتنه وشوه. د اسمبلی د غونډې وروسته د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې د بادامي باغ پیښه د مسلمانانو په لمن یو غټ داغ دی. بلخوا په پاکستان کې پرون عیسایانو د دوی په کورونو د یو شمیر مسلمانانو د حمله پر ضد د احتجاج په توګه په لسګونو سکولونه بند کړي وو. شاوخوا 3000 کارجنو د پنجاب په لاهور کې د عیسایانو پر یوې سیمې برید وکړ او شاوخوا 200 کورونه او دوکانونه یې ورله وسوځول. د پاکستان د وزیر اعظم د یو سلاکار پال بټي له خولي ډي پي اي خبري اجانس ویلي چې سکولونه بنن هم بند وي. دغه تاوتریخوالي وروسته له دې شروع شو چې عیسائي د مذهب په شان کې د ګستاخې کولو په تور تورن شو. پولیسو دغه برید سره په تړاو کې خوښه یو نیم سل کسان هم نیولې دي. د اتوار پر عیسایانو مظاهره وکړي او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د دوی تحفظ وکړي او تاوان دې ورته ورکړل شي. د پاکستان په ښار کراچۍ کې پرون یو چاودنې لږ تر لږه دوه تنه وجلي او څو نور یې جوبل کړي دي. دا چاودنه د لانډي ټاون خورم آباد سیمې د یو دوکان مخې ته وشوه. مقامي چارواکو ویل چې چاودنې درې نور دوکانونه او څو موټرو ته هم زیان رسولې دي. د چارواکو په وینا لومړنۍ څېړنې ښایي چې بم په یو موټر سایکل کې اخدل شوی وو. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستې. سپینې ماڼۍ د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هغه بیانونه رد کړي چې ګنې د طالبانو د بریدونو نه امریکا ته ګټه رسي. د سپینې ماڼۍ بیان چې کارني پرون د ولسمشر حامد کرزی پر وروستیو سرګندونو د تفسیري کولو پر مهال وویل د افغانستان ولسمشر دا ادعا سمنه ده چې امریکا په افغانستان کې له طالبانو سره جوړجاړی کړی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د اتوار پر ورځ ویلي وو طالبانو او امریکا په خپل منځ کې جوړجاړی کړی چې افغانان په دې قایل کړي چې بهرني پوځیان لټاکه مودی 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې پکار دي. د ریپورټونو تر مخه د ګل پروس په وردګ ولایت کې یو پولیس افسر په امریکایي او افغان سرتیرو ډسې وکړي چې لامل یې دوه امریکایي سرتیري او دوه افغان پولیس ووجل شو. دا برید دغه یو ورځ وروسته شوی چې ولسمشر حامد کرزی لخوا د وردګ ولایت نه د امریکا د خاصو ځواکونو د ایستلو د حکم ټاکل شوی نیټې وخت ختم شو. بلخوا حساب وایي له میدان وردګ ولایت څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په پلان له افغانستان سره په ګډه کار کوي. د حساب ویان جنرال ګونټر کټس د ګل پروس په کابل کې خبریالانو ته د میدان وردګ ولایت نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه سونه وی خو زیاته کړه چې دغه ولایت نه به د بهرنیو ځواکونو د ایستلو پلان ډیر زر عملي شي. په دې وروستیو کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په میدان وردګ ولایت کې امریکایي ځواکونو له افغانانو سره په ناوړه چلند تورن کړ او د دفاع وزارت ته حکم ورکړ چې تر 10 مارچ پورې د میدان وردګ ولایت څخه امریکایي ځواکونه ووځي. د افغانستان په میدان وردګ کې تیر ورځ د ګډو ځواکونو په یو غونډه برید وشو چې پکې نخه افغان او بهرني سرتیري وجل شو او 12 نور ژوبل دي. چارواکو پرون مشال لیډیو ته ویلي چې د جلریز ولسوالۍ حاجی محمد ولی سیمه کې د افغان او بهرنو ځواکونو ترمنځ غونډه روانه وه چې د ملي جامو د ملي پولیسو په جامه کې یو تن په افغان او بهرنو سرتیري ډزې وکړې. خبرونه د مشال ریډیو نه وره. اروپایي اتحادیې د بشري حقونو د سرغړونو په تور د ایران پر ضد نور بندیزونه ولګول. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې په خپل غونډه کې په اغه لیست کې د نهو نورو ایرانیانو نمونه ورسیات کل چې پر سفری بندیز دی او ساسی کنگل شوی دی. لدی سره د اروپایی اتحادیه له لورې د هغو ایرانیانو شمیر چې د دې اتحادیې پرې بندیزونه لګولي دي و اتیا ته ورسېده. د اروپایي اتحادیې وزیرانو د ایران د یوې کمپنۍ اساسې د کنګل کولو هم اعلان کړی. دا بندیزونه به د 2014 کال تر اپریل پورې جاری وي. دغه کسانو نومونه به د نهې پر خپاره شي چې بندیز پرې لګول شوی دی. په ایران کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څارونکي احمد شهیدی د بشري حقونو شورا ته په خپل رپورټ کې پرون وویل په 2012 کال په ایران کې د بشري حقونو وضعیت خراب شو. احمد شهیدی وویل د بیان د ازادۍ مخنیوي، شکنجه او په پټه قید کول په ایران کې د بشري حقونو د سرغړونو ځینې مثالونه دي. امریکا د شمالی کوریا د فورن اکسچینج پر اصلي بانک د دې لپاره نوي بندیزونه ولګول چې دغه بانک د شمالی کوریا د قانونو لپاره د وسلو په برمختګ کې رول لرلو. د ولسمشر باراک اوباما د کامی امنیت سلاکار ټام ډونیلان دا نوي بندیزونه پرون اعلان کړل. ډونیلان وویل امریکا به له خپلو اتحادیانو او شریکانو سره کار وکړي چې د شمالی کوریا د ایټمي او توغندیو پروګرام د مخنیوي لپاره کامی او نړیوال بندیزونه سخت کړي شي. ډونیلان دا هم وویل چې امریکا به شمالی کوریا د یو ایټمی هیواد په توګه ونه مني. ډونیلان دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې شمالی کوریا تیره اونۍ دړکه ورکړه چې په امریکا به ایټمی حمله کوي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو خبرونه د زموږ د همکاري انیسا اجمل اوریده په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره یو شمیر ریپورتونه هم لرو. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم واوري او هم یې ولولي. په روانه خبرونه کې به واوري د خیبر پختونخوا اسمبلی د لاهور د بادامي باغ د پیخي غندنه کړي. د مسیحي ټولنې د اسمبلی یو غړی وای د افغانستان په میدان وردګو کې د افغان او نړیوالو امنیتي ځواکونو په یو غونډه کې د پولیسو په جامو کې وسوالو ډزې کړي. افغان او نړیوالو ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې او وابوري په مومندو ایجنسۍ کې د سکولونو د ورانېدلو وروسته زده کوونکي د سکولونو نه بهر ژوند کوي او د خیبر د تیرا بې کوره شوي خلک څنګه د خپلو مسلو په اړه څه وایي په دې اړه هم ستاسو لپاره تفصیلي رپورټونه لرو. خو اول به لاړ شو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکارانو ته او بابوري چې په سیمه کې څه تازه صورتحال دی. تاسو ته د مشال ریډیو په سهرنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې یو ځل بیا هرکلی وایو. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د لاهور د بادامي باغ د پیښې په اړه په خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې داشان په یو شمېر نورو سیمو کې د دې خلاف د عیسوي ټولنې لخوا هم احتجاجونه روان دي. بلخوا د پاکستان سپریم کورټ هم د بادامي باغ د پیښې په اړه د پنجاب حکومت رپورټ مسترد کړی دی. ویلي دي ک پولیسو په وخت کوټلي ګامونه پورته کړي وو او د پیښې ځای ته ورغلي وو نو کېدای شي چې د په بادامي باغ کې د عیسویانو د کورونو د سوځولو او یا د تشدد رقم نور پیښې مخې ته نه وي راغلي. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال همکار احمد الله د ټلیفون په لیکه دی. تاسو ستړي مشي وایو او احمد الله په دې اړه څه تازه تفصیل لري؟
ډیره مننه فرخنده. څنګه چې تاسو ویل 13 ورځ د چیف جسټس افتخار محمد چودري په مشرۍ کې درې رکنی بنچ کمو هغه د بادامي باغ کې مپیخه شو دی از خود نوټس اوریدنه وکړه. په دغه محل د سپریم کورټ وینا وا چې بادامي باغ حواله سره پنجاب حکومت رپورت شکم دی هغه مسترد کو او دا یو اعلان چې په دې پیخه کې پولیس شکم دی هغه د برابر ذمہ دار دی. چیف جسټس دا هم ویل چې په دې رپورت کې هغه وجوهات یا د ذمہ دارانو خلاف د کاروایی هیڅ ذکر نه دی شوی. نو چې تاسو تاسو د ذمہ دارانو خلکو خلاف لکه کاروایی ذکر بکند کړي نو بیا حکومتي رټ چرته دی لکه دینه مخکې په پنجاب کې پیښې وشولې پنجاب حکومت چې کوم دی مسیحي ورور ولې چې کوم دا یاد غشان نور اقلیتونه چې کوم دی اغه له صحیح تحفظ نشي ورکولې دا دینه مخکې د ګوجرا پیښه و ګوجرا پیښه نه پس په 1 مارچ باندې دا پیښه را مخته شوله نو چیف جسټس وینا و چې د واقعي وجوهات چې څو پورې مخ ته نه راغله نو هغه پورې د اډیشنل آی جی چې کوم دی یا سی سی پی او لاهور چې کوم دی لاهور خار پولیسو مشر او ایس پی چې کوم دی ملتان خان دغه سیمه د هغه خلاف د کاروایی هدایت ورکړل او دای هم ویلا چې پنجاب حکومت نه جامع رپورت چې کوم دی هغه وخت دی چې موږ د اصل حقایقو نه خبر کړل شي او دا د موږ ته ویل شي چې د پښابانه د ټوله پیخه پښابانه د چا لاس دی او د ازمکه ولی خالی کول دی غواړي لکه پیغمبر علی السلام په شان کې ګستاخی چې کوم دی لکه هغه خو بالکل قطن اداغی سو معافی نشته وغیره پر خپل قانون نشته خو ولی په دې کې مختلف خبرې چې کوم دی هغه کیږي لګیا دی چې دا د ازمکه خالی کول د پاره یا نور خبرې چې د ټوله د سپریم کورټ په مکمله توګه خبر کړل شي چې د پیخه پښابانه د چا لاس په دغه وخت کې اډوکیټ جنرل پنجاب چې کوم استرو اساف هغه دا خبره وکړه چې کوم متاثرین دي بخنه غواړم هغه ته موعظه چې کوم ده د کورونو نو هغه ورکول شروع شوه دي او په هما غزمه کبان چې کوم زمکه باندې مخکې آباد نو په هما غزمه کبان باندې د دوباره لکه کورونو جوړول شي او دغه لړ کې د پیسې ورکول او کار چې کوم دي نو هغه هم شروع کړی شوی دی په دغه مهال چې جسټس او دغه شان چې په بنچ کې نور کوم دوه ججانو عظمت سعید او گلزار احمد هغه هم خپل بیانات ورکړه او هغه دا ویل چې پنجاب حکومت دغه ته موجود چې کوم مسیحي ورور ولې دی یا نور دی هغه ته د تحفظ نشي ورکولې او هر ځل ګوري دغه شان یو نه بعد بل پیخ را مخې ته کیږي تر څو پورې به د خلک دغه شان خاموشه ناستي او کدا صورتحال روان یم دا شان په سیمه کې به نه صرف دا چې حالات به خراب شي بلکې کوم اقلیتونه چې دی هغه به هم ځان محفوظ نه ګني او هغه به لکه نور طرفون ته هجرت وکړي لکه دینه مخکې ګوجرا پیخ بیا دغه شان چې کوم آسیا بی بی کیس د هغه خبره وکړه چې په هغه کې لکه په هغه باندې الزامات ولګېدل خو وروسته اوس خبرې پټې نه پاتې کیږي نو وروسته پته ولګېدل چې لکه دې کې حقیقت نو هغه د خکې سونه چې کوم هغه ختم کړل شو بیا اوس چې جسټس کوم هغه د کیس اوریدنه د سبا پورې وزندوله او وی ویلا چیف سیکرټری د پنجاب چې کوم دی هغه هم راغوښتو او دا خبره وکړه چې مکمل جامع رپورت چې کوم دی هغه دې پیښ کړل شي نو دې علاوه فرخنده زده خبرو کوم څنګه چې تاسو د احتجاجي مظاهره خبرې وکړلې نو دا شان کړه ملک نور برخو په شمول په پنجاب کې چې کوم دی هغه هم احتجاجي مظاهره چې کوم دی هغه روان دي او دا شان د مسیحي ورور ولې چې کوم پادریان دی هغه او د مختلف د پاکستان چې نور کوم عالمان دي هغه هم ملاقاتونه کوي لګیا دي او خبرې اترې روان دي په پاکستان کې خصوصا په دې خبره ډیر زیات لکه خبرګون چې کوم دی هغه مخ تراغله دي او ټول د پیښه په سختو ټکو کې غندنه کوي ځکه چې د پیښه په شابه باندې مختلف خبرونه چې کوم دي هغه مخ ترازي ځنه وخت دا ویل کیږي چې دا د دوه کسانو خپل منځي لانجو دا خبرونه هم مخ ترازي چې دا د ځمکه خالی کول د پاره ځکه دا قیمتي ځمکه دا خالی کول د پاره لګیا دي د حسي رواني دي د دې نه علاوه لکه هغه ته په لوها فیکټري و دغه والا د سیخونو چې هغه دغه لکه الیکشن خبره کیږي چې دغه تم نو دا چې چیف جسټس هم دا خبره وکړه چې مکمل رپورت د موږ راکړي شي چې د پیښه باندې څه واقعیات وره پیخه چې کوم دره مخه شوله خو دې ورستو اغل ته هم لګیا دی په پولیسو او دغه شان پنجاب حکومت چې کوم دی هغه هم د پیخه پلاتین چې کوم دی هغه شروع کړی دی ځکه چې جمعه په ورځ باندې کوم واقع وشول جمعه په ماخام باندې خدای هغه کس گرفتار کو کوم چې چا چې دغه کړ توهین رسالت الزام په خو د هغه په سبا یې د خالی په ورځ باندې یو سل او او یا کورونا دکانونه او دغه شان چټ چې کوم هغه وسوځول شو
سم د ډیره ډیر مننه احمد الله کورم ودان اوریدونکو دا وو د مشال خبريال چې د اسلام آباد نه مونږ سره د ټلیفون په لیکو تاسو ته یو ځل بیا وایم چې مونږ د ټکنیکی مسلې سره مخامخ یو کوشش کوو چې دغه حل کو تاسو د مشال د همکار ناوریده چې د پاکستان سپریم کورټ د لاهور د بادامي باغ د پیښې په اړه د پنجاب حکومت ریپورت مسترد کړي
سلام پختونخوا
اوریدونکو اوس په هم د اسلام آباد نه لاړ شو پیښور ته د چرته نه چې موږ سره زموږ همکار غلام غوستا وخت ټلیفون په لیک دی غلام غوستا تاسو په سلام پښتونخوا کې ستړي مشي وایو ک په دې اړه سره تفصیل شریک کړي چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی د لاهور د بادامي باغ د پیښې غندنه کړي او د پنجاب حکومت نه غوښتنه کړي چې په دغه پیښه کې د ککړو کسانو ته سزا ورکړل شي څه تفصیل لري
جی بالکل پرخند وزیر دا تیر ماخام د اسمبلی چې کومه لغوه غونډه وه
نو پاره کی چې کوم د دغه د عیسائی روډ ولې د شملې غړی وو اسیب بټي هغه په شملې کې چې کوم نه نو په دې باندې او هغه کړه دا خبر او کړه او هغه دا څه چې کوم نه په سخت ټکو کې وغندل او د یو ویلا چې دا سلورم ځل چې د عیسوي ورولې چې کوم نه نو په پنجاب کې د کورونا او چرچونه چې کوم دی د غکیږي سوځول کیږي او ډېری سختي نیوکې په دې لړ کې وکړلې چې تر دې د معصوم را دغه پیښې شوې دي په کوم وخت باندې دا د مذهب د سپکاوي تورونه لګېدلې دي بیا د مذهب سپکاوي د تورونو وروسته چې کوم د تشدد راپارونکي مظاهرې شوې دي په هغې کې څومره نقصانونه شوي دي نو په دغه لړ کې چا ته هم بیا وروسته دغه میلاو شوي سزا نه ده میلاو شوي او په دې باندې هم ډېرې سختې نیوکې وکړې چې دغه د پنجاب چې کله په پنجاب کې هم د مسلم لیګ نوم دلی راغی هو نو دغه شانتي دغه ټولې پیښې دغه چې کوم دغه کومو پیښو ذکر یې وکړو چې دا واقعیت په پنجاب کې شوي دي نو دا هم ټول د مسلم لیګ نوم په حکومت کې شوي دي نو په دې باندې ډېرې سختې دغه وکړلې نیوکې وکړې دا غوښتنه وکړه چې دغه چې کومه مسیحي ورودي راغې ته دي دغه ورکړي تعاکس دی ولله اول کې نو بیا د هغه د وینا نه پس د شملې غونډ بیا د شوبې د اطلاعاتو وزیر چې کوم دی او د عوامي نېشنل فن پارلماني مشر میا افتخار حسین د شملې غونډې ته په خپل وینا کې دا ویل چې بالکل سم ماسبتي چې کوم خبرې اترې وکړي نو هغه د بالکل ټیک وایي او په کار د چې مسیحي ورولې ته چې کوم نه هغه تاسو ورکړي شي خو میا افتخار حسین په دې کې دا ویل چې په دې کې په دې په خو کې چې کوم نه یوازې په پاکستان کې چې کومه مسیحي ورولې ده نو هغه نه ده په نه خکرې شوی د دینه علاوه چې کوم دغه دی امام برګادي نور دغه دی جماعتونه دي دیوبندیان او بریلیان دي یا سنیان او شیعان دي نو په دغه بنیادونو باندې هم په پاکستان کې دغه شوی دي د ترګر شوی دي او د دې ټول په شا باندې نه افتخار حسین دا ویل چې دا دغه دی سازش ته د دې پیښې د دې پیښو په شا باندې چې کم تر هزار دي او تندره وډلې دي نو هغه د دې پیښو په شا باندې راغلي ولاړې دي
غلام غوسک را شو یوه بلې موضوع ته د عوامي نشل ګوند 400 غړو د دغه ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی ته ویلي چې باید د نیخ پنیغه په انتخاباتي کمپاین کې د امنیتی وجوهاتو له امله برخه نه اخلي په دې اړه څه تفصیل لري
بالکل دا په وزیر اعلی خپل تیر ورځ غونډه شوې ده د عوامي نشنګونو په دغه غونډه کې د عوامي نشنګونو مشر اسفندیار ولی خان چې کوم دی هم ګډون کړی دی د چارسدې چې کوم د کابینې د غړي غړي دي او صوبایي صدر سینیټر افراطیاب خټک کوم په دغه کې وو د محل باندې چې کوم د چارسدې دغه د ضلع د ان پی صدر د خالد خان او ورسره جنرال سیکرټري قاسم علي خان او موجود او په دې کې د چارسدې کابینې د اسفندیار ولی خان نه د غوښتنه کړې ده چې د امنیتي اندېښنو له وجې او ورسره د هغه د ستونزو له وجې د دې چارسدې ته نه راځي او چې څومره کارکونان دي هغه یو کارکون به اسفندیار ولی خان جوړیږي او د هغه لپاره به دغه کېږي د هغه لپاره به الیکشن کمپین چلوي په دې محل باندې بیا اسفندیار د غونډې ته وینا کړې ده او د پارتي په حواله باندې هم خبرې کړې دي خو په سیمه ییزه توګه چې هغه کمی خبرې کړې دي نو په هغه کې مهمه خبره یو هغه دا کړې ده چې په پاکستان کې چې کوم نه نو امن په افغانستان کې د امن بغیر نشي راتلی او بل مهمه خبره اسفندیار ولی خان په خپل تقریر کې دا کړې ده چې په سیمه کې د امریکای د وټلو وروسته سیمه د انارکی یا د اړي غړي نه د بشکولو لپاره دا پکار ده چې امریکا پاکستان او افغانستان بمانی مذاکرات په دې لړ کې وکړي چې په سیمه کې بیا داسې انارکی یا د اړي غړي صورتحال پیدا نشي
کورم ودان غلام غوسوریدونکو دا وو د مشال همکار چې تاسو ته د تازه صورتحال په اړه تفصیل درکولو
د مشال رادیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې د کرخه په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا په 3:30 بجې سروي په 4:30 بجې اوریدونکو دغه د نن د ورځې د پروګرامونو تفصیل وو چې تاسو واوریدو. اوس هم راځو د ریپورټونو په لور. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د لاهور د بادامي باغ د پیښې غندنه کړې او د پنجاب د حکومت نه غوښتنه کړې په دغه پیښه کې د ککړو کسانو خلاف د کوټلي ګامونه پورته کړي. غلام غوث اورو.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په بادامي باغ لاهور کې د عیسایانو د کورونو د سوځولو د پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او د پنجاب د حکومت نه په دې لړ کې د کوټلي ګامونو پورته کولو او په پیښه کې د ککړ کسانو د نیونې غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې تیر ماښام د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د عیسایي اقلیت نه تعلق لرونکي د اسمبلی غړي آصف بټي د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په پنجاب کې د څلورم ځل دی چې د مذهب د سپکاوي په تورونو په پنجاب کې د عیسائی رورولۍ کورونه سوځول شوی دي، خو لا تر دې دمه چا ته هم سزا نه ده میلاو شوی. د خپلو دې سرګندونو په لړ کې د اسمبلی د ودانۍ نه بهر له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې آصف بټي مشال ریډیو ته وویل
دنه مخکم د درې واکیان شوی دي، ګوجرا واکو شو، سنگلاهیلو، شانتی نگر، دیکھیں ٹول مسیحان کورونا اور گرجا گھر سوزے دلیو اور پنجاب حکومت آگاہ تو پروٹیکشن ورکلوں کے ناکام ہو دس خلق کو الزام لگے کہ دس کہ قرآن سوزے لے یا بل حضور پاک شان کے سے گستاخی کرے گا صرف الزام لگی دا خوش دا کورونا کے بائبل اور انجیل پرتا ہوا سوزے لے دا دے بند 295 سی مقدمہ خود شو کیا وا دیکھے واقعی آگاہ خلق کو تا سزا ملاوے گی خود صرف دا مقدمہ درج کرے گا.
د اسمبلی په پلور د آصف بټي د راپور تکړه شوی پښتنو په جواب کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر مې ابتخار حسین هم په دې پیخه ډېر د خپګان سرګندونه وکړه او دا پیخه په ډیرو سختو ټکو کې وغندله. د اسمبلی د ودانۍ نه بهر له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې مې ابتخار حسین وویل
او واقعي چې بادامي باغ ولا کومه واقع شه دا د مسلمانانو د پلمن باندې وغټ داغ دی او د اسلام په نوم باندې چې کوم یو داسې کار شوی دی چې دا د اسلام د بدنامۍ لپاره شوی دی. مونږ مسلمانان داسې نیو، مونږ د انسانیت سره مینه کوو، مونږ د اقلیت سره مینه کوو. دلته زمونږ چې کوم دی نو جمعتونه خلکو لزولې دي، دلته امام بارګاه لزولې شوې ده، دلته دیوبندیانو باندې اټیک شوی دی، دلته په بریلویانو اټیک شوی، دلته شیعه او سنی باندې اټیک شوی. دا د دهشتګردۍ د دې شاته چې کوم دی نو یو مطلب منصوبه ده او دا په دې ملک کې افراطفری پیدا کول غواړي. لہذا دا چر چکړم دا شدید مزمت کو.
د خیبر پښتونخوا د عیسائی اقلیت غړی آصف بټي مشال ریډیو ته وویل چې د دې پیخه به هم غندنه وشي او ځنی کسان به هم ونیول شي، خو دې فکر نه کوي چې چاته به سزا میلاو شي.
ما خبرو کو کنه درې واقع مخکې شو، د سلورم واقع د پنجاب حکومت سرپرستی کې شو، اوس بس سچل کیږي. دې زه فکر نه کوم چې چاله سزا ملاو شي، دام داسې صرف کاغذی کاروای بکی او خلک خوشحالي نور اس نه کیږي.
خو د صوبې د اطلاعاتو وزیر مې ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې په دې پیخه کې ګڼ شمیر ځایی خلک ککړ دي او د پنجاب حکومت لا پکار ده چې دغه خلک ونیسي او سزا ورته ورکړي.
مونږ د پنجاب حکومت ته د کامیابۍ لپاره دعا کوو چې دې کې د خدای کامیاب کی او خلک معلوم دي هغه پولیس نه تپوسو کې ځکه چې د درزونو په تعداد کې چې کوم خلک راغلو نو دا ممکن نه چې جناب پټي. خو د دې واقع د گرفتاری مطلب دی چې 100% چانس دی ځکه چې بے انتها خلکو بے شمار خلکو پکار چې کې فرض شو خلک گرفتار کی او سزا ولور کی چې د پاکستان او د اسلام په نوم چې داغ لګول چې دا داغ صفاشي.
د یادونه ورل چې د بادامي باغ د پیخي روشتو د پنجاب حکومت په دې لړ کې د عیسائی متاثرینو لپاره د یو شمیر ګامونو پورته کولو ژمنه کړې ده، خو لا هم عیسائی رورولي د خپل تحفظ په لړ کې اندېښنې لري او په پاکستان کې د عیسائی رورولي له اړخه په بیلابیلو ښارونو کې لا هم مظاهره دوام لري. غلام اوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. 13 ورځ د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د ګډ ځواکونو په یو غونډه کې دننه ابریج شوی و چې له عملی افغان او بهرنیو سرتیرو ته مرګ جوبله اوښتې وه. د وروستیو معلوماتو په بنیاد په دغه برید کې 9 افغان او بهرني عسکر وژل شوي دي او د 12 نور جوبل شو په اړه رپورټونه راغلي. د مشال خبریال سید شاه سکیم یې په اړه نور حال راکوي.
پیخه 13 ورځ د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې شوې وه. چې لامله نه افغان او بهرنی سرتیری وژل شوی او د عام وګړو په ګډون پکې 12 تنه سرتیری مړه او ټپیان شوی دي. چارواکي وایي د جلریز په خواجه محمد ولی سیمه کې د افغان او بهرنیو سرتیرو ګډه غونډه روانه وه چې په منځ کې یو تن د ملي پولیسو په جامو کې پر افغان او بهرنیو سرتیرو د ټوپکو ډزې کړي او څو تنه یې وژلي دي. د میدان وردګو په ولایتي شورا کې د جلریز د خلکو استازی محمد حضرت جانان وایي چې دا لا نه ده معلومه چې برید یو تن کړی که څو نفرو په شریکه کړی، خو وایي د برید په اړه به وروستي جزئیات وروسته په ډاګه شي.
پولیس وژل شوي دي، څلور کسه په شمول د قمندان امنیت د جلریز زخمیان دي. بهرنیان څلور کسه دوی هم وژل شوي دي او پنځه کسه زخمیان دي. د اردو دوه کسه خاص ځواکونو سره تقریبا افغانان دوه کسه دوی وژل شوي دي. درې ملکي کسان درې له څلور زخمیان دي. نو دغه معلومات دي سره
د میدان وردګو د والی ویاند او نور دولتي چارواکي وایي چې تر اوسه لا په برید کې د وژلو شویو او ټپ شویو کسانو کره شمېره نه ده ورته معلومه. په افغانستان کې میشت ایساف سرتیری هم وایي چې یو تن د افغان ځواکونو دریشې اغوستې او برید یې کړی دی، خو د مړو او ټپ شویو کسانو شمېره یې نه ده په ډاګه کړې. د برید مسؤلیت وسلوال طالبان مني. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې په برید کې ګڼ شمېر کورنۍ او بهرني سرتیری وژل شوي دي.
مشال رادیو ته غوږی له دې سره سره چې د افغان ولسمشر حامد کرزی له خوا د میدان وردګ ولایت نه د امریکا د ځانګړو ځواکونو د وتلو ضرب الاجل د تیر اتوار پورس پوره شوه، خو لا هم د غزواکونه په دغه ولایت کې موجود دي. که څه هم د احساب ویان د ځانګړو امریکایي ځواکونو په اړه سن وایي، خو دا هم وایي چې له میدان وردګ د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر پلان له افغان ځواکونو سره په ګډ پلان کار کوي. په دې اړه نور تفصیل د معصوم میوان پر رپورت کې
له دې سره سره چې د افغان ولسمشر لخوا له میدان وردګو ولایت څخه د امریکا د ځانګړو ځواکونو د وتلو ضرب الاجل له شمې پورس پوره شوی، خو لا هم دغه ځواکونه په دې ولایت کې میشتي. که څه هم د ایساف ویان د ځانګړو امریکایي ځواکونو په اړه څه نه وایي، خو وایي چې له میدان وردګ ولایت څخه د بهرني ځواکونو د وتلو پر پلان له افغان ځواکونو سره په ګډه کار کوي. د ایساف ویان جنرال ګونټر کټس د دوشنبې پورس په کابل کې خبري اعلان وکړ چې دغه پلان به ډیر ژر عملي کړي. اوس موږ له خپل افغان ملګرو سره پر دې پلان کار کوو چې دا کار څنګه وسی. همدا اوس چې موږ خبرې کوو پر دې پلان کار روان دی. موږ پر دې کار کوو چې هر څومره ژر کېدای سي دا کار بشپړ سي. دوی ونی مخکې افغان ولسمشر حمید کرزی په میدان وردګو ولایت کې میشت د امریکا ځانګړي ځواکونه له عامو افغانانو سره په ناوړه چلند تورن کړل، او ښاغلي کرزی د دفاع وزارت دنده وسپارل چې په دوه اونیو کې دي د امریکا ځانګړي ځواکونه له میدان وردګ ولایت څخه وباسي. خو د دوشنبې پورز د میدان وردګو ولایت د والی ویان اتاوله خوګانی ازادي راډیو ته ویل چې ځانګړي بهرني ځواکونه له هم له میدان وردګ ولایت څخه نه دي وتلي. دوی ویل چې افغان او بهرني ځواکونه له هم د هغو راپورونو په اړه څېړنې کوي چې وایي په میدان وردګ ولایت کې د امریکا ځانګړي ځواکونه ځینو مواردو کې خلک زور ولید.
هغه ورسته چېرته چې کوم معلومات دې به تر لاسه کې هغه به تر سره شي. نو دغه لړۍ له هغه غزدلې وو هم چېرني اېدا ملري خو تر اوسه پوری ځانګړي ځواکونه میدان ورته کوم څه فرق نه دیول نه دی. هغه به غوښتنه کړې و د غوښتنې پر بنسټ بیا د هيئات وټاکل شو د چېرني په خپل وشي تر څو شواهد نور هم دې تر لاسه راوړي.
د راپور نه لمخې د افغان ولسمشر او امریکایي چارواکو ترمنځ د نظر اختلافات کېدای سي. له میدان وردګ ولایت څخه د ځنګړو امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه وځندوي، خو د امریکا د دفاع وزیر چاک هیګل ویلي دی باور لري چې له میدان وردګ ولایت څخه به د ځنګړو امریکایي ځواکونو د ایستلو مسله له افغان چارواکو سره حل کړي. که څه هم له ولسمشر حمید کرزی سره د شاغلي هیګل په خبرو کې د میدان وردګو مسله هم شامل و، خو تر اوسه افغان یا هم امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي چې د دوه خبرو نتیجه څه و. په راپور نه ویل کېږي چې د افغان حکومت لوال مخالفینو په دې ورستوي کې په میدان وردګ ولایت کې خپل فعالیتونه ډیر کړي. د امنیت چارو پوهان وایي که یو دم بهرني ځواکونه له دې ولایت څخه وایستل سي، نو میدان وردګ ولایت چې د پلازمینې کابل تر څنګ پروت دی پر امنیتي حالات به ناوړه اغیز وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر جنسي لري پرتی سیمه تیراکو کې خیلونه د بدمنۍ له عمله به کور شوی خلک وای په سلګونه کورنۍ جمرو ته کړه کړی او د غلطه د یوش میر استونزو سره مخامخ دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې
د خیبر جنسای لری پرتی سیمی تیراکو کی خیلونه بی کورشوی خلق وای چې په تیراکی د وسلوالو ډلو ترمنز د نخطو او بدمنی لامل خپل کورونه پریخی دی او په جمرود کې د خپل خپلوانو کره او یا هم په شاړو ځایونو کې دیره شوی دی. د تیراکو کی خیلو سیمی نه بی کورشوی یو تن فکر گل د خپل ستونزو په حق له مشال ریډیو ته وای.
تنجه موشمون چې کوم دی مرشول پلارو کې مول نام رشول کلی کوټیم خروپېش به ولګی کله یو زنه ګول راغلی کله بل زنه ګول راغلی په تکلیف کې مصیبات کې مصیبات سره مخ شوی کې وېس واسه مالا کاشتای
دا شې غولو چې بده ورونه شوی یا بده غړو و خیمن غړو راشنن غړو اې دوه کم تاون شوی بس به لا ته پاتو دې پر یو څوک نه وروي.
او د تیراکو کې خېلو سیمه او مشر عالم وای چې د وسلوالو پر ضد د کورنۍ یو تن ووژل شو او اوس دلته په جمرود کې ډېر تکلیف سره مخ دی.
مور یې نه سیلی مرشا کې شي شوای خپل کلی امنی کولو تقریبا ټول تکلیف کې د مزیک نشته کلی نشته خوروک نشته مزیری نشته غریبون در بدیره ګرځيږي سبو کې راشن نه ملويږي خلکو ته موږ ته تکلیف ډیر تکلیف دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګي د سحر نه نیمه بجې شوې دي لند خبرونه د انیسا اجمل ناورو.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پرون د لاور په بادامي باغ د عیسایانو د کورونو سوځولو په سخت ټکو کې غندنه شوې ده. د صوبې د اطلاعاتو وزیر وایي د عیسایانو کورونه سوځول د مسلمانانو په لمن یو غټ داغ دی. بلخوا په پاکستان کې عیسایانو د دغه برید پر ضد د احتجاج په توګه سکولونه بند کړي دي. د پاکستان په ښار کراچۍ کې وی چاودنې لږ تر لږه دوه تنه وژلي. دا چاودنه پرون د خرم آباد سیمې د یو دوکان مخې ته شوې ده. سپینې ماڼۍ د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هغه بیانونه رد کړي چې ګنې د طالبانو د بریدونو نه امریکا ته ګټې رسي. د سپینې ماڼۍ ویان پرون د ولسمشر حامد کرزی پر وروستیو څرګندونو د تبصرې کولو په مهال وویل د افغانستان ولسمشر دا ادعا سمنه ده چې امریکا په افغانستان کې له طالبانو سره جوړجاړی کړی دی. بلخوا انصاف وایي چې د میدان وردګ ولایت څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو له افغانستان سره په ګډه کار کوي. د انصاف ویان جنرال ګونټرګټ د ګل پرویز په کابل کې خبریالانو ته د میدان وردګ نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه څه ونه وي خو زیاته کړه چې دغه ولایت نه به د بهرنیو ځواکونو د ایستلو پلان ډیر سر عملي شي. اروپایي اتحادیې د بشري حقونو د سرغړونو په تور د ایران پر ضد نور بندیزونه ولګول. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې په لیست کې د نهو نورو ایرانیانو نومونه زور زیات کړل چې په سفر یې بندیز دي او اساسي یې کنګل شوي دي. امریکا د شمالي کوریا د فورین اکسچینج پر اصلي بانک د دې لپاره نوي بندیزونه ولګول چې دغه بانک د شمالي کوریا د غټو زیانونو لپاره د وسلو په پرمختګ کې رول لرلو. د ولسمشر باراک اوباما د قومي امنیت سلاکار ټام ډونیلان دا نوي بندیزونه پرون اعلان کړل.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په روانه خبرونه کې تاسو لپاره سندري هم لرو. د دې ترڅنګ رازو نړیوالو مطبوعاتو ته انډیپندنت ورځپاڼې د پاکستان په لاهور ښار کې په عیسویانو د برید په حواله مقاله لیکلې. ورځپاڼه لیکي دغه برید په دې هیواد کې د اقلیتونو د کمزوروالي ښکارا کولی شي چې د تحفظ سم نظام یې نشته. بلخوا واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د پوځي جنرالانو په تیزی سره د تبدیلو په اړه یو مقاله خپره کړې. د دواړو مقالو تفصیل زموږ د همکارې ملیحه امیرزاده ناورو.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې اقلیتونه تر برید لاندې دي او وایي چې د دې لپاره په هیواد کې د اسلام د سپکاوي قانون ذمهوار دی. د اسلام د سپکاوي د تورونو په ترڅ کې د تشدد پر مهال بې شمېره کسان په نښه شوي دي، خو د ورځپاڼې په خبره په اصل کې معامله بل څه وي. ورځپاڼه د لاهور په جوزف کالونی کې د دوو ملګرو ترمنځ د جګړې وروسته رامنځته شوی تشدد په ګوته کوي. په دوی کې یو کس عیسایي و او بل مسلمان، او داسې تورونه دي چې مسلمان کس خپل عیسایي ملګري ته دړکه ورکړه چې سبق په ورته وښایي. او دغه سبق داو چې د پاکستان د سزا د قانون سیکشن 295 سی شک تر لاندې د اسلام د سپکاوي تور پرې ولګوي چې پکې د مرګ د سزا امکان موجود دی. ورځپاڼه لیکي که څه هم په روسیو کې داسې کوم مثال نه دی مخې ته راغلی چې پکې دغه سزا ورکړل شوی وي، خو د اسلام د سپکاوي د تور له امله په تشدد کې یو شمېر کسان وژل شوي دي او په رښتیا کې معامله د ځمکې، پیسو او یا شخصي دښمنۍ سره تړلې وي. انډیپندنت لیکي پاکستان د اقلیتونو لکه عیسایانو، هندوانو، شیعهګانو او احمد بندیانو لپاره لا نور وژن کې ځای په جوړېدو دی. ورځپاڼه د هیومن رائټس واچ ته او چارواکي علي دایان حسن د خلې وای د غبرې د ټولو اقلیتونو لپاره سیوا شوی خطر ښکاره کوي، او دا چې صوبایي او یا مرکزی انتظامیه د اقلیتونو تحفظ یا خنشي کولی او یا یې شمنتیا نه لري. ورځپاڼه لیکي حکومت وړاندې په یاد قانون کې په بدلون راوستلو غور کولو چې په امریکا کې د پاکستان سفیر شری رحمان د یاد قانون مسوده جوړه کړې وه، خو د پنجاب گورنر سلمان تاثیر تر وژنې وروسته دغه پلان ختم کړل شو. بلخوا واشنگتن ټایمز لیکي د روان کال د فروری په لسمه نیټه په افغانستان کې د امریکایي پوځ مشر جنرال جوزف ډنفرډ په یو داسې وخت واک ترلاسه کړ چې د هغه نه مخکې پوځي مشران په سکینډلو کې بدنام شوي او یا د نورو ځواکونو د غوښتنو په لړ کې د سپینې ماڼۍ د سخت ردعمل سره مخ شو. ورځپاڼه لیکي د امریکا صدر باراک اوباما په افغانستان کې لوړپوړي کمانډران د 5 کالو نه په کمه موده کې 5 وارې بدل کړل. ریټایر شوي چارواکي وایي دا د کسانو د ټاکلو او له دندې د لرې کولو او یا د 4 مهمو پوځي مشرانو د بدلې یو ریکارډ دی چې د جګړې په یو مهم هیواد کې مخې ته راځي. د دې په پرتله د عراق په جګړه کې چې د 2004 کال نه شروع شوه، په 5 کلونو کې 4 جرنیلانو ته ضرورت پیښ شو. په دې کې آخري کمانډر یوازې د 1 کال لپاره دنده سنبال کړه چې د امریکایي ځواکونو د وتلو د چارو مشر و، او دغه پروسه په دسمبر 2011 کې سرته ورسېدله. د امریکا د پوځ مشر پخوانی مرستیال ریټایرډ جنرال رونالډ ګریفت واشنگتن ټایمز ورځپاڼې ته وویل، موږ په افغانستان کې د ډېرو کمو پوځیانو سره ډېر زیات مشنونه سرته د رسولو کوشش کوو. دغه په خبره په واشنگتن کې له دې حل داسې ښکاري چې یا خو کمانډر بدلېږي او یا ستراتیژي. ورځپاڼه د یو ریټایر شوي جنرل بیری مکیفری د خولې لیکي چې په تیزی سره د جنرلانو تبدیلي یوه لویه غلطي ده. دغه په خبره د دې سربیره یوه مسله دا ده چې نور ملګري هیوادونه په افغانستان کې کمانډران د ډېرې لږې مودې لپاره پرېږدي چې ځینې پکې یوازې د شپږو میاشتو لپاره وي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
سپینې ماڼۍ پرون اویل د افغان ولسمشر حامد کرزي سره د اختلافات سره سره په افغانستان کې د امریکا پالیسی نه ده بدله شوې. د سپینې ماڼۍ ویاند جیکار نه د ولسمشر حامد کرزي په وروستیو سرګندونو د تبصرې کولو په وخت اویل د افغانستان ولسمشر دا ادعا سمانه ده چې امریکا په افغانستان کې د خپل پوځي موجودیت ته اوږدولو لپاره له طالبانو سره جوړجاړی کړی دی. تفصیل زموږ د همکار عصمت ساروان نورو.
د ولسمشر باراک اوباما ویندوی د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي دا ادعاوې رد کړې چې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د اوشتولو لپاره له طالبانو سره جوړجاړی کړی دی. حامد کرزي د یکشنبه په ورځ د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې په داسې حال کې چې د امریکا دفاع وزیر د افغانستان په سفر بوخت و، وویل د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د دې لپاره چې افغانانو ته قناعت ورکړي چې بهرني پوځیان له 2014 وروسته په افغانستان کې کاردی په خپل منځ کې جوړ چاړای کړی دی. کرزی وویل د کابل او خوست د شنبې د ورځې 14 وشودل چې طالبان د امریکا په خدمت کې دي. دوی هڅه کوي چې موږ وبیروي چې که بهرنیان په افغانستان کې نه وي نو موږ به له دا ډول پیښو سره مخامخ کیږو. کرزی دا هم وویل هر بهرنی قدرت چې غواړي په افغانستان کې پوځیان وساتي باید دا کار له هغو شرایطو سره سم وکړي چې افغانستان ورته ټاکلی دي. د سپینې ماڼۍ ویندوی جی کارنی پرون ناوخته وویل په دې باب هر راز څرګندونې چې د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره جوړجاړی کوي اساسا ناسم دی. د همداراز وویل دفاع وزیر چک هیګل په دې اړه له ولسمشر کرزی سره په کتنه کې مخامخ خبرې وکړې. امریکایانو په تیرو نږدې 12 کلونو کې د دې لپاره چې په افغانستان کې امنیت او ثبات یقیني شي په دغه هیواد کې ډېرې وینې بهیولي او ډېرې پیسې لګولې دي. جی کارنی په عین حال کې وویل موږ د هیڅ راز تشدد په تیره بیا په هغه یوه کې چې بې ګناه ملکیانو ته پکې زیان اوړي ملاتړ نه کوو. تر دې مخکې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو عمومي قمندان جنرال جوزف ډنفرډ او په کابل کې د امریکا سفارت د ولسمشر کرزي څرګندونې رد کړې وې. دنفرد کرزی خبری کاملا ناسمی و بللی ویویل ولسمشر کرزی هیچ وقت لده سره د امریکا و طالبانو ترمز د تماس پا عرق و مخبره نو کرده. پا کابل که د امریکا سفارت هم د کرزی د سرگندوانو در دولو پترس که ویلی چه د سولی پا بهیر که د امریکا د متحدو ایلتونو رول داره چه د افغانانو پا مشهی او د افغانانو للوری د خبرو ملتر بکری. د امریکا دفاع وزارت هم ویلی د کرزی د خبر سمنه ده چه وی طالبان ل امریکایانو سره هر ورس پا قطر و اروپا کی خبری کوی.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوسم د سلام پښتونخوا په خبرونه کې د بختیار خټک د سندری ترازو
پټکی ورتیږي بل خوا کابل پٹکی ہورتی گی بل پا کابل میں تیرے ریشو پور د پختنا سواڑ جنگا تو بال ترے تو بال جنگا راجا را خورشا دامن رنگا تو بال ترے تو بال جنگا تو بال جنگا ترے او تو بال جنگا راجا را خورشا دامن رنگا تو بال ترے او تو بال جنگا تو بال جنگا کور کی پور کی جوڑ دی بزد کو بیالوے سازش روان دے پیارا تکور کی پور کی جوڑ دی بزد کو بیالوے سازش روان دے نبل بغواڑی یو بل دسنگا تو بل ترے او تو بل جنگا راجا را خورشا دامن رنگا تو بل ترے او تو بل جنگا تو بل جنگا زمنگا آسمان زمنگے دوران زمنگا روخان زمنگے مکا زمنگا آسمان زمنگے دوران زمنگا روخان زمنگے سپینبل واڑی
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی زو مومند ایجنسی ته چرته چې د تعلیمي چارواکو په وینا یو سل شپاره سکولونه په دې تیرو وختونو کې ډنګول شوې دي ولې یو سل ویخت کمیونټي سکولونه د فاټا سیکریټریټ له اړخه بند کړل شوې دي چې په مجموعي توګه یو سل اووه پنځو سکولونه او یو سرکاري ډیګري کالج هم په بارودي موادو الوزول شوې دا چې له دغه سره د زده کوونکو څومره دوی څومره متاثر شوي او په دغه سیمه کې تعلیمي څه صورتحال دی د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورت کې تفصیل ورو
په مومند جنسی کې د محکمې تعلیم د چارواکو په وینا یو سل او شپاره سرکاري سکولونه اړنګول شوي یو سل ویخت کمیونټي سکولونه بند شوي او یو سرکاري ډیګري کالج لکړې هم په بارودو الوزول شوی وو د دې تعلیمي ادارو نه د متاثر شوي ماشومان شمیر د محکمې تعلیم نه هم ملاو نشو ولې د نړیوالې ادارې یونیسف لاړه په مومند ایجنسی کې د یوې ځایي غیر سرکاري ادارې په واسطه ویلکم ټو سکول یعنی سکول ته هر کله راشه په نوم یو پروژه هم شروع شوو چې په دغه پروژه کې د کارکونکو یو تن واجد مومند په وینا هر سکول کې لږ زیات 200 پوری ماشومان یا ماشومانو جنکو زده کړه کوله
هیومن ریسورس ډیولاپمنٹ نت ورک دا هغو د ټولو نغټ مقصد هم دا چې را په د سکولونو بهر ماشومان دي چې سکولونو پری یا د جنگ په وجه باندې کم خلک واپس تللی دی علاقو نه او واپس راغلی نو د هغه خلکو ماشومان واپس سکولونو ته راوستلو. هر یو سکول کې د 200 نه 300 پورې ماشومان شته دي.
د محکمې تعلیم د چارواکو په وینا هر څوک سکولونه وړنګول شو، خو بیا هم هغوی په خیمو، حجرو، کورونو او یا د ړنګولي شوي سکولونو په ځای کې د ولاړو ونو بوټو نه لاندې تعلیمي سلسله جاری ساتلې. همداشان یو سکول د کوزو محمد ایجنسۍ متنازع کلیو په سیمه کې د درشاور مومن نومې یو زنانه په کور کې هم جوړ دی. درشاور مومن په محمد ایجنسۍ کې د بیا ودانۍ په کارونو کې د فټا ډیزاستر مینجمنټ اتارټي یعنی د اف ڈی ایم ایس سره په یو چوکۍ کار هم کوي. لکڑو پوران ڈگری کالج کے سبق ویون کے رستم خان چی داخلی او امتحانونه په اوران کالج کې ورکوي، خو سبق په پیښور کې په خپل خرص وای. ور سره مو خبرې کړي چې په تیرو حالاتو کې هغه او د هغه نور ملګری څومره متاثر شوی وو.
تقریبا چې سر بلډینګ شته دی، سر بلډینګ وړاو شوی دی، هلته اوس آرمی پرته ده. تقریبا مونږ سره 150 نه والا 300 چې پورې کسان مونږ سره اوس نن سبا مونږ تقریبا ساپو والا 30 کسان هم پاتې نشو. ولې د حالاتو د خرچو د وجې تقریبا 30% بلډینګ روان دی، 70% بلډینګ روغ دی. مونږ پکې کار چلیږي چې مونږ د پټینټونو کې سبق وای. مونږ کالج کې د ټینټ ولګش.
د دوری شاور مومن په وینا یو خو حکومت هم لګیا دی چې سکولونه بیا ودان کړي. غیر دولتي ادارې هم خپل هلې ځلې کوي، خو وای ضرورت د دې خبر دی او هغه داسه
سکول د ملک فزما کا باندې سازي هغه ولا یو بیٹک ورلا ورکی یو خپل کور کې ولا سزا ورکی. نو زما په فائدہ تعلیم معیار شه دی یا د تعلیم د سلسله شه دا روانه پات کې دی شي کې
د محکمې تعلیم د چارواکو په وینا چې دا سات په محمود جنسي کې ټول سکولونه کولاو دي. خو څه داسې سیمې شته چې د هغه ځای اولس بې کوره دی. نو ضروري خبره ده چې هغه اسکولونو کې ماشومان یا خو بیخي نشته دی او یا شمیر ډیر کم دی. دوی وایي لږ وخت به نورو لګي چې د تعلیم صورتحال په مکمله توګه یو وار بیا بحال شي.
د فاټا بارکی راځي یو بل رپورټ ته. په داسې حال کې چې د تیرو 15 کلونو راهیسې قبایلي سیمو کې مردم شماري نه ده شوې او د دې سیمې د اوسیدونکو د کره شمېر په اړه هم یوازې اټکل کیږي. د روانو انتخاباتو په اړه هم قبایلي ولس اندېښمن دی چې د دوی زیاتره خلک به د ووټ حق نه بې برخې پاتې شي. په دې اړه زموږ همکار منور شاه د الیکشن کمیشن د چارواکو سره خبرې کړې. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د 1990 کال د مردم شمارې تر مخه قبایلی سیمو کې 15 لکه خلک اوسېږي. ځنې ځای خلک وایي دی کې د لری پروتو او غریزو سیمو خلک د شمیرې نه پاتې شوي. بیا د هغې نه پس مردم شماری نه ده شوې، خو د مردم شمارې او خانه شمارې د محکمې چارواکي اټکل کوي چې موجوده وخت کې دا شمیره د 15 لکه نه تر 80 لکو پورې رسیدلې ده. په داسې حال کې چې په هیواد کې د انتخاباتو لپاره تیاری روانه ده، د الیکشن کمیشن اسلام آباد مرکزی دفتر کې د یو چارواکي خورشید عالم نه مپوښتلی چې تر دې دمه د دې سیمې څومره خلکو د ووټ اچولو حق ترلاسه کړی دی.
چې قبایلي کې ملاقې دي په هغې کې په دې وخت باندې 1,50,000 یو کم 15,313 ووټران دي. په دې کې 1,53,003 میل لگ دی مرد او په دې کې 15,200 خواتین دي زنانه.
دا چې د ووټونو د اندراج دا سلسله به کله پورې جاری وي او یو تن د خپل ووټ معلومات څنګه کولی شي په دې حق لا خورشید عالم وای.
د دې د پروسس روان دی، دا به د شیډول لیلانه پورې دا جاری ته شیډول څنګه پر روان شلم یو شتم باندې متوقع دی. تقریبا د ووټران سره هم نه هله سره دي چې خپل ځان رجسټرډ کی یا د ووټ کو فرض په دا په مطلوبه او د مرده په ځینی نو چې بدلی کی او دغه معلومات د پاره هغه په 8300 3000 باندې چې خپل شناخت کارت نمبر اس ایم ایس کی هغه ته په جواب کې د ټول انفارمیشن راشي.
که د چا ووټ نه وی جوړ شوی نو هغه لپاره څه کول پکار دی؟ په دې پښتنه نو موړي وویل
داګه د پاره هم دغه طریقه کار دی 8300 والا باغه باندې با هغه ته د خپل متعلقه رجستریشن افسر چې د هغه ډیسټریکټ یا د ایجنسی الیکشن کمشنر همي دا هغه ټلیفون نمبر به پیراشي. هغه ټلیفون نمبر باندې د عرب تو کې هغه ته به د هغه لوکیشن چې کم دي کې ووټ درج کول غواړي او څه څه کاغذونه تر پکار دي لکه کمپیوټر شناختي کارت یا داسې نور څه نه ټول معلومات په هغه ته میلاو شي.
خورشید عالم زیاته کړه چې د پاکستان الیکشن کمیشن د نور هیواد په سیر قبایلی سیمو کې هم د انتخاباتو لپاره تیاری کړي او په دغه موقع د امنیت ټینګ ساتلو لپاره یې د پوسره خبرې اترې کړې دي.
د مشال رادیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ،
په پوکم 2 بجې
د کرخه په غاړه،
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
حجرا،
په 3 نیمه بجې
سروي،
په 4 نیمه بجې. اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. لکه څنګه چې پښتنې ښځې پیزوان، ټیکا، نتکۍ، والی، بنګړي او پانزیب خوښوي، دا شان چارګل هم خوښوي او زیاتره جنکۍ دا ارمان لري چې د خنخه چارګل د ځان لپاره جوړ کړي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد د ښځو او نجونو سره خبرې کړې دي. نو راځي چې دا رپورټ واورو.
پښتني کلتور کې چارګل داسې یو سنگارتو کې دی چې لمه شومتو به انجونی تر زړښت پورې خوخوي او د نورو سنگارتو کو په سیر ورته چارګل هم په زړه پوري وي. د چارګل لپاره انجونو ته د پوزې د دواړو دیوالونو څخه یو دیوال سوري کیږي چې له چارګل پرته به کې میخه کې او نټه یا نتکۍ هم اچول کیږي. یو سپین سری میرمن چې کلونه په خوایي ماشوم انجونو ته پوزې او غوګونه سوري کړي وایي چې د پوزې د سوري کولو په وخت به انجونو سره میندې راتلې او د تبرک لپاره به یې ورته ګوړه هم راوړله.
مور بیا ګوړه راوسته ویل بې ستا لاس پک دی دا ولې سوري کوي؟ بیا قد چې کیوانن به وغیله به مورکه ګرې موږ به چې سره به یې وخواړه.
یوه ځوان انجلۍ وایي چې اوس د چارګل په پوزه کول په ښارونو کې ډېر رواج موندلی دی. زما نوم
ښکلا دی او د جیف اوسېدونکی یم. چارګل خو افغانستان کې داسې یو خبره خلک استعمال یا اطراف کې خفیات خفی د چارګل نه استفاده کوي. خصوصا اوس په ښار کې مدار آواز شوی دی چې جنکۍ د مور نم چارګل په پوزه کې دا خو یو د ښځو یو ښایسته نن دی چې باید چارګل په پوزه هر وخت کې خرچ کولی شي. چارګل په پوزه کې کور کې مادونه کې هر څه کې بل هم چارګل په پوزه کوم میخه کې چارګل پیزوان زمافیت خوښیږي.
او یوه بل نجلۍ افسوس کوي چې مور یې ورته په ماشومتوب کې پوزه نه ده سوری کړي.
که څوک په ماشومتوب کې پوزه سوری کړي دا ورته ډېر ختم امي. ځکه د انسان غوښه په هغې وخت کې چې ډېر نرمه اوسي، پسته اوسي. زه اوس غواړم د خپل ښکلا له خاطره چې یعنی پوزه سوری کړم. اوس زما غوښه ډېره شخه شوې ده. زه ډېر زیات افسوس کوم. کاشکې ما د ماشومتوب نه زما مورجانې ما باندې نیوکه نه وای کړې، نو اوس به زما هم د نورو خویندو غوندې پوزه سوری وي. او چېرته چې ودونو کې تللی نو لا هم زما د مخ سینګار به زیات شوی وي او ښه به ښکاره شوی وي.
اوس له زرګرانو سره داسې الی شته چې په اسانۍ سره پوزه او غوږونه سوري کولی شي. خو یو انجلۍ وایي چې د زرګرانو په واسطه د پوزې سوري کولو طریقه ځکه کامیابه نه ده چې د وخت په تیریدو دا سوري بیرته بندیږي.
اسمان یزې د ننګرهار ولایت توسیدود کې اوس په خار کې چې د غنوي د زرګرانو سره نوې کوم وسیله راوته د پاغي باندې رسانه سوري کیږي. خو هغه چې په کوچني توپ کې سوري شوی دی او دغه چې اوس سوري کیږي د دې ترمنځ ډیر زیات توپیر شته. ځکه دا کېدای شي د یو څو مودې نه وروسته بند شي. پښتنې نجونې د وخت په تیریدو سره چې دوی پیغلې شي بیا د دوی زړه غواړي چې باید دوی په پوزه کې میخکې یا چارګل ووسیږي. زه په خپل ډیر زیات خوشاله یم چې کله رالوی شما نو زما غوګونه او پوزه سوری ول.
پښتانه شاعران خزینه سنگارتو کو ته په کوم نظر ګوري؟ دا پښتنه وتلې شاعر پیر محمد کاروان دا رنګ را ځوابوي.
دا د انسان هغه فطري غوښتنه ده چې یعنی د خپل پرستی د انسان په وجود کې دغه د سنگار توکي یا زیورات چې دي دا هم د ډول لپاره دي، د ښایست لپاره دي. یو ډول د ته اطمینان هم رسیږي چې مثلا د خپل طبیعت د خپل ذوق غاڼې اغوستي وي نو دا یو ډول آرامش احساسوي چې زه د خلکو په نظر کې ښکلی ښکارم. پیزوان دی، چارګل دی، نتکۍ ده، نو دا زیورات دي چې خزینه ښایست ورسره نور هم اضافه کیږي. هر انسان په دې لټه کې دی چې دی ښه ښکاري.
دا چې چارګل به پخوا په کلو او بانډو کې په ودونو او د خوشحالیو په نورو مناسبتونو کې په پوزه کېدو، اوس یې ښارونو ته هم مخه کړي او په ډېره علاقمندۍ نجونې په پوزه کوي. خو د افغانستان په لورو پرتو سیمو او په ځانګړې توګه اکثره کوچانۍ میرمنې د ژوند تر وروستي پړاو پورې په پوزه چارګل ساتي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپه ناستې؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه را نه تیرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوې سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونې وخت خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال راډیو ډاٹ کام، دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړې نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال راډیو په ویب پاڼې کې کولی شي نور تبصرې هم واورې، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګورې.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.
اوریدونکو، د نن ورځې د سلام پښتونخوا په پای کې اوس هم د اسماعیل او جنید دا سندره اورو.
ಮಾರಣ ಸಮಲೈಲಾದ